السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. نن سه شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی درویشتمه چې د 2015 میلادي کال د جنوري ل 13 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. دا خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ متحده عربی اماراتو ته تللی. په روانه خبرونه کې د دې او ګڼ شمېر نورو مسایلو په اړه راپورونه خپرو، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د ملي وحدت د حکومت د اعلان هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې کړي او د پاریس د حملو په غبرګون کې په جرمنی کې پرون یوې ډلې د مسلمانانو پر ضد لاریون وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ متحده عربی اماراتو ته تللی. په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت مستشار حاجی فضل الله رشتین ازادۍ رادیو سره په خبرو کې متحده عربی اماراتو ته د ښاغلي غنی سفر مهم وبال او د لیدنو کتنو په اړه یې وویل.
جمهور رئیس ابوظبي د ولیعهد د اماراتو د ولیعهد صدر اعظم او د دبي د حاکم سره د اماراتو د کورنیو چارو د وزیر او داشان دی خارجه چار وزیر او نور مقامات سره لیدنې کتنې کوي.
ټاکل شوی چې په دې کتنو کې د افغانستان او متحده عربی اماراتو د اړیکو پر پراختیا، سوداګریزو مسایلو او همدارس د افغانستان د سولې په پروګرام کې د عربی متحده اماراتو د ونډې او همکارۍ په اړه بحث وشي. د افغانستان ولسمشر به همدارس په متحده عربی اماراتو کې له ډیره افغان سوداګرو او نورو افغانانو سره هم وګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د ملي وحدت د حکومت لخوا د کابینې د معرفي کولو هرکلی کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم په یو بیان کې ویلي په کاندید وزیرانو سلا کېدل د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او همدارس د دوی د ټیمونو ترمنځ د همکارۍ د روحیې څرګندوی او د مشارکت او همکارۍ یو ډیره ښه بیلګه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي همدارس ویلي د افغانستان زیاتې ستونزو ته په پام سره د هیلې شته چې د کاندید وزیرانو پروسه به په نرمۍ او په ټاکلي وخت ترسره شي. ښاغلی هیسم وایي د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان ډاډمن ملګری دی او له نویو وزارتونو او حکومت سره به د ملاتړ په برخه کې همکاریو ته سترګې په لاره وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په یو نا اعلان شوی سفر پاکستان ته رسیدلی د دې هیواد له مشرانو سره د امنیتي همکاری او د وسلوالو ضد جګړې په اړه خبرې کړي. جان کیری پرون په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی درستی اسرائیل شریف سره وکتل، خو د دوی د خبرو اترو جزئیات نه دي خبر شوي. له هغه ورځې راهیسې چې طالب وسلوالو په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي اوبخی پر یو ښوونځي د حمله پر مهال له 150 زیات کسانو وژل، پاکستان د وسلوالو پر وړاندې د جګړې له یو ستر ازمیښت سره مخامخ شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه پاکستان ته ولاړ. زرګونو جرمنانو په پاریس کې د تیرې اونۍ تروریستي حملو له قربانیانو سره د پیوستون په نامه د اسلام پر ضد لاریونونه وکړل، خو د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي اسلام په جرمني پورې تړلی دی. په جرمني کې ښي اړخي غورځنګ چې ځانونه اروپا پال او په لویدیځ کې د اسلام د خپراوي ضد ډله یا پیکي دا بولي پرون په دریزدن او نورو ښارونو کې مظاهره تنظیم کړي او د جرمني چارواکو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو مظاهره باید ونه شي. د جرمني په ځینو نورو ښارونو کې خلکو بیا د دې غورځنګ پر ضد مظاهره وکړي او د برلین د پولیسو په وینا د اسلام ضد مظاهره کوونکو شمیر 400 وو، خو د اسلام د پلویانو کسانو شمیر شاوخوا 400 ته رسیده. د مسلمانانو په پلوي د مظاهره یو ګډونوال نیکو شاید لیخله ازادۍ را سره په خبرو کې د پیکي د پر ضد خپل دریس سرګند کړ.
فکیدا کرکه
خوښوي خو زمونږ کرکه نه خوښېږي. دا پیکي دا ډله ده چې مهاجر نه خوښوي، یوازې انسان له بل انسان سره مرسته کوي، او فکر کوم پیکي دا هغسې یو انسان نه دی. د جرمني صدر اعظم او د هغې کابینه پلان لري چې نن په برلین کې له مسلمانانو سره یو ځای د دیني زغم په یو لاریون کې ګډون وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له القاعده شبکې سره تړلې دوه ورونه چې تیره اونۍ په پاریس کې ډله ییزه وژنه وکړه په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو روزلي وو، شریف او سید کاوشی چې د جنوري په 9مه د فرانسې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو ووژل شول، تورن و چې د شارلی ابدو مجلې په مرکزي دفتر کې د جنوري په 9مه 12 کسان ووژل. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې د خبرو پر مهال وویل د کاوشی ورونو د تروریزم هنر په سوریه کې زده کړی و. په عین حال کې دوی د هغو کسانو په څنګ کې جګړه کوله چې زموږ د لویدیځو دوستانو په ملاتړ داعیه پر مخ وړي، هغه داعیه چې مقصد یې د جمهور رئیس بشار اسد د رژیم رنګول دي. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره د شریف او سعید کاوشی د یو ځای کېدو په اړه زیات او یا هیڅ معلومات نشته، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړه کوم شواهد وړاندې نه کړل. دا خبرونه قدر منو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ازادۍ خبری مجلې د نننې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. وابوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی متحده عربی اماراتو ته په سفر تللی. امارات او نور عربی هیوادونه د افغانستان لپاره څه کولای شي؟
سعودي، قطر او امارات کولای شي، او ترکیه هم تر یو حد پورې، چې د افغانستان د سولې د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي. او البته د چین او پاکستان رول هم پکې ډېر مهم دی.
دا موضوع به له یو کارپو سره په مرکه کې وڅېړو. د ملي وحدت د کابینې کاندیدان پرون معرفي شول، خو آیا تاسو دوی ټول وپیژندل؟ په دې خبرونه کې به د دوی پر ژوند لانډ رڼه واچوو. د پاکستان صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د هغې ملي تګلارې په اړه خبرې کړې دي چې وایي په عملي کېدو سره به یې ټولې تروریستي ډلې له منځه ولاړې شي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته یې تر پایه ملګرتیا راسره وکړئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مخړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ عربي متحده اماراتو ته تللی. تمه ده چې په دې دوه ورځني سفر کې به ولسمشر د عربي متحده اماراتو له صدر اعظم، د ابوظبي له ولیعهد، د دوبۍ له امیر، او په دې هیواد کې له ډیره افغان سوداګرو سره لیدنې کتنې وکړي. د ښاغلي غنی د سفر په اړه د جناقه الکوزی په راپور کې نور جزئیات واوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ پرون ماښام عربي متحده اماراتو ته لاړ، او تمه ده چې د اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسلو په اړه د هغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی په دې دوه ورځني سفر کې د عربي متحده اماراتو له صدر اعظم، د ابوظبي له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان، او دغه راز د دوبۍ له امیر سره هم وګوري. عربی متحده امارات له طالبانو سره هم خ او لرغونی اړیکې لري، او د سیاسي چړونکو په نظر کدا هیواد د قطر او سعودي عربستان په ملګرتیا وغواړي له افغان حکومت سره د طالبانو د پخلاینې او د سولې عملیه په بری سره ترسره کیدی شي، او په افغانستان کې د ثبات او سولې په ټینګښت سره به اقتصادي فعالیتونه نور هم زیات شي. په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت مستشار حاجی فضل الله رښتین ازادي راډیو سره خبرو کې متحده عربي اماراتو ته د ښاغلي غنی سفر ډیر مهم وباله، او د کتنو په اړه ویل.
دا هیواد د افغانستان لپاره ډېر مهم هیواد دی. د افغانستان سره ښې اړیکې لري، افغانستان سره یې کومکونه پخوا هم کړي دي، اوس هم کومکونو سلسله روانه ده. د دوی د راتګ سره به د دواړو هیوادو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او نورې اړیکې ډېرې ټینګې او محکمې شي.
ښاغلی رښتین ونه ویل چې د جمهور رئیس غنی په اجنډا کې ګوندې له طالبانو سره د سولې خبرې هم شامل دي. دوی ویل عربي متحده امارات له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې زیاته مرسته کولای شي. په افغانستان کې شاوخوا یو نیم لک افغانان چې اکثره په سوداګریزو فعالیتونو بوختي ژوند کوي او د افغانستان د سوداګریزو خونو د بهرنیو اړیکو د رئیس ښاغلي آزرخش حافظي په وینا افغانان په عربي متحده اماراتو کې د شاوخوا اته نیم میلیارد ډالرو کاروبار لري. ښاغلي حافظي د دې پوښتنې په ځواب کې چې عربي متحده امارات په افغانستان کې یوازې په اقتصادي برخه کې او که په سیاسي ډګر کې هم له افغان حکومت سره مرسته کولی شي داسې وویل.
دلته دواړه ترلاسه کیدی شي، هم د پانګونې امکانات دلته جلبولی شي ښاغلي ولسمشر او د هغه هیات، او په عین زمان کې دوی په طالبانو باندې او په حزب اسلامي باندې په نور باندې هم دوی هم د قطر او د سعودي عرب هیوادونه اغیزه لري. که دوی رښتیا اراده وکړي چې په دغه باندې تمرکز وشي، دوی کولی شي چې حتی د مسلمانانو په حیث کولی شي چې د دولت او د مخالفین د دولت ترمنځ دوی منځګړتوب وکړي، نو دا ممکن دی.
له جمهور رئیس سره په مل هیئت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی محمد حنیف اتمر، په مالی چارو کې د جمهور رئیس سلاحکار ډاکټر حضرت عمر زاخلوال، د اجرایي رئیس مرستیال انجینیر محمد خان او په اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ کې د جمهور رئیس خاص استازی احمد ضیا مسعود هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس به دغه راز په عربي متحده اماراتو کې له ډیره افغان سوداګرو او نورو افغانانو سره جلا جلا کتنې هم ولري.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ پرون متحده عربي اماراتو ته ولاړ او تمه ده چې د دې هیواد له چارواکو سره به لیدنې کتنې وکړي. متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر د سفر د اهمیت په اړه جناقه الکوزی د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د بهرنیو اړیکو د څانګې له رئیس ازرخش حافظی سره بحث کړی. ښاغلی حافظی په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې متحده عربی امارات ولې د افغانستان لپاره خورا زیات اهمیت لري.
د ښاغلی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سفر ابو ظبی ته ډیر مهم دی، په دې چې په اوس مهال امارات متحده عرب د منطقې متروپولیتین یا مرکز د تجارت او تر یو حده پورې د سیاست او ثبات ګرځېدلی دي، نه یوازې خپل په استازیتوب بلکې د ګلف د هیوادونو یا د خلیج د هیوادونو او همدارنګه ډېر نږدې اړیکې امریکې او بریتانیا او اروپا اتحادیې او آلمان سره او دوی سره هم لري. په دې خاطر باندې دوی یو ستر لابي یا یو ستر واسطه د دې لپاره دي چې یو هیواد کوالیفاید کړي چې دا هیواد په اقتصادي لحاظ یا په امنیتي لحاظ باید په سم موقعیت کې وي. او په عین زمان کې ډېر شتمن افغانان هلته اوسېږي، موږ هلته یو سنتي ټولنه لرو، یو تجارتي ښه غښتلې ټولنه لرو، او زمونږ دوران د تجارت په امارات متحده عرب تقریبا اته نیم میلیارد ډالر ته رسېږي، چې دا تقریبا د افغانستان ټول تجارت سره پرتله کېدای شي. نو په دې خاطر د دوی د موقف د ټینګولو لپاره او په عین زمان کې د پانګونه د راجلبولو لپاره چې په افغانستان کې د معدنو په برخه کې او همدارنګه په کرنه کې د دوی انویسټمنت یا پانګونه راجلبول دا ډیر مهم دی. او دا ښه سفر دی،
لوی سرمایه د افغانانو هلته موجوده ده او اکثره پانګوال غواړي چې په وطن کې پانګونه وکړي، مګر مسله د امنیت ده، یعنی بیرته راځو هغه سولې او ثبات ته. آیا جمهور رئیس دا سفر به د سولې او ثبات په لار کې څه ګټه ورسوي؟
خو په دغه کم تاسو پوهیږئ چې اقتصادي وده په خپل هم د سولې او د ثبات لپاره ګټور تمامي، یا ما په عین زمان کې اقتصادي وده پرته له امنیت ممکن، نو کم یو اول دی کم یو اخر دا جوخت باید لاړ شي. دلته دواړه ترلاسه کیدی شي، هم د پانګونې امکانات دلته جلبولی شي ښاغلی ولسمشر او د هغه هیات، او په عین زمان کې دوی په طالبانو باندې او په حزب اسلامي باندې په نور باندې هم دوی هم د قطر او د سعودي عرب هیوادونه اغیزه لري. که دوی رښتیا اراده وکړي چې په دغه باندې تمرکز وشي، دوی کولی شي چې حتی د مسلمانانو په حیث کولی شي چې د دولت او د مخالفین د دولت ترمنځ دوی منځګړتوب وکړي، نو دا ممکن دی. ځکه چې زه کله ناکله چې دوبۍ ته ځم هم اورم چې ځینې لوړ پوړي مقامات د طالبان هغه خلک چې دلته دولت سره هم لاره لري او یو تعداد یې بالکل اپوزیسیون دي، تقریبا پټ دي، هم هلته دوبۍ ته راځي او ځي او دوی لپاره د ویزا سنتیم شته ششته. معنی دا دی چې دوی دوه وخت سره مناسبات لري. که چیرې دوی وغواړي چې په افغانستان کې دا موضوع ختم کړي، سعودي، قطر او امارات کولی شي او ترکیه هم تر یو حده پورې چې د افغانستان د سولې د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظی ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې. قدر منوریدونکو، د وخت د سهار 5:15 دی. د دې خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره سره اوسئ، خو سم د سید خبرونو لنډیز واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ پرون متحده عربی اماراتو ته ولاړ. ټاکل شوی چې ولسمشر به په دې دوه ورځني سفر کې د عربی متحده اماراتو له صدر اعظم د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان او دغه راز د دوبۍ له امیر سره وګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د ملي وحدت د حکومت لخوا د کابینې د معرفي کېدو هرکلی کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم په یو بیان کې ویلي، په کاندید وزیرانو سلا کېدل د ولسمشر غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د همکارۍ روحیه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یو دوه ورځني سفر په مخه پاکستان ته رسیدلی. کیری د پاکستان له مشرانو سره د امنیتي همکاري او د وسلوالو پر ضد د جګړې په اړه خبرې کړي. زرګونو جرمنانو پرون په پاریس کې د تیرې اونۍ تروریستي حملو له قربانیانو سره د پیوستون په نامه د اسلام او مسلمانانو پر ضد لاریونونه وکړل، خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې اسلام په جرمني پورې تړلی دین دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ل القاعده شبکې سره تړلي دوه ورونه چې تیره اونۍ په پاریس کې په تروریستي حملو تورن دي، په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو روزلی وو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر او په افغانستان کې د چین ونډه هغه دوه عمده مسلې دي چې زیاتو غربي خبرونو لیکنې ورباندې کړې دي. نیویورک ټایمز ورسپانه ولیکي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د دې لپاره پاکستان ته تللی چې د اسلام آباد پر چارواکو فشار راولیڅو د تروریزم پر ضد مبارزې ته شدت ورکړي او د افغانستان پولي ته نږدې د وسلوالو ځالې ویجاړې کړي. ورسپانه لیکي، د جان کیری الوتکه په راولپنډۍ کې په پوځي اډه کې کوزه شوه او له دې ځایه هغه په مستقیم ډول د پاکستان له صدر اعظم او د ملي امنیت په چارو کې د هغه له سلاکار سره لیدو ته ولاړ. دوی د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي وژغېدل. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه هغه چارواکي چې له جان کیری سره په دې سفر کې ملګري دي وایي واشنگتن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د پاکستاني او افغان طالبانو د فعالیت د محدودولو لپاره پاکستان رښتینی او دوامداره مبارزه کوي که څنګه. روسپانه په افغانستان کې د چین پر وړاندې هم یو مقاله لري او په یو برخه کې راغلي، چین د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې مهمه ونډه غواړي او غواړي چې د افغانستان په حالاتو کې لوی لاس ولري. روسپانه لیکي، په افغانستان کې د چین ګټي دوه اړخ لري. یو دا چې د چین حکومت نه غواړي د اسلام پالو وسلوالو فعالیتونه د دې هیواد ناکراره سیمې شینجن ته پراخ شي. بل دا چې د افغانستان طبیعي زیرمو ته د چین لیوالتیا زیاته ده. نیویورک ټایمز پیکینګ د طالبانو د یو کوچنی هیات سفر ته هم اشاره کړې او وایي د افغانستان د سولې عالي شورا دا خبر تایید کړی دی. روسپانه د دې شورا د ویان مولوی شاهزاده شاهد په حواله لیکي چې د پیکینګ حکومت له پاکستان سره چې د وسلوالو طالبانو زیات مشرانو پکې پناه اخیستي په نسبي ډول شاړي کې لري. شاهد ویلي چې له دې مسلې شګټه اخیستل کېدای شي او سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي او د دې لپاره د باور فضا رامنځته کول ښه خبره ده. نیویورک ټایمز د ولویدیز ډیپلوماټ په حواله لیکلي چې غالباً پاکستان دا زمينه برابر کړې و چې د طالبانو یو شمېر استازي چین ته ولاړ شي. ورسپانه زیاتوي، چین هڅه کوي چې د منځګړیتوب لپاره یې هلې ځلې بریالي شي، خو په پیکینګ کې ډیپلوماټان شک لري چې چین به په دې برخه کې څه ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي، په افغانستان کې د چین د نه مداخله سیاست د هیواد ته اجازه ورکړي چې په نسبي ډول به طرفه معرفي شي او شای په دې کې مهارت ونه لري چې د مذاکرو لپاره د یو ځای د پیدا کولو څخه پرته بل کوم ستر کار وکړي.
سهرنۍ خبری مجله اوري. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس پرون د 15 کاندید وزیرانو او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د رئیسانو نمونه اعلان کړل. د نوې کابینه په فهرست کې شامل اکثر کسان نوې چیری دي. خو په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال قسیم سلمل ستاسو لپاره د دې کاندید وزیرانو لنډ ژوندلیکونه برابر کړي.
دفاع وزارت ته کاندید شیر محمد کریمی شغله کریمی لدی وړاندې د افغانستان لوی درستیزو او د مجاهدینو تر رژیم مخکې هم په حکومت کې کاری سابقه لري. د بهرنی چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین ربانی نوموړی د عامه ادارې په برخه کې لوړې زده کړې لري او لدی وړاندې په ترکیه کې د افغانستان سفیر او د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس و. د کورنی چارو وزارت ته کاندید نورالحق لومی شغله لومی په پوځي برخه کې لوړې زده کړې لري او لدی مخکې په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو استازی و. د مالی وزارت ته کاندید جیلانی پوپل وړې د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې د لسانس په سطح زده کړې لري. د شاري پراختیا وزارت ته کاندید شاه زمان میوندی شغلې میوندی د اقتصاد په برخه کې ماستری لري. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ته کاندید سعادت نادری شغلې نادری د اقتصاد او نړیوالي سوداګرۍ په برخه کې لوړې زده کړې لري. د لوړو زده کړو وزارت ته کاندید خاطره افغان میرمن افغان د عامه ادارې او شی حکومتدارۍ په برخه کې د ماستری تر کچې لوړې زده کړې لري. مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته کاندید برنا کریمی نوموړی د سوداګرۍ او ادارې په برخه کې ماستری لري. عدلیې وزارت ته کاندید احمد سیار مهجور نوموړی د اسلامي تعلیماتو فلسفه او ټولنپېژندنې په برخو کې ماستری لري. پوهنې وزارت ته کاندید زلمی یونسی شغله یونسی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې لري. د ښځو چارو وزارت ته کاندید نجيبه ایوبی میرمن ایوبی ل 2002 کال را پدې خو د کلید ګروپ مشره او د ژورنالیزم په برخه کې د لسانس په کچه زده کړې لري. د عامه روغتیا وزارت ته کاندید فیروز الدین فیروز شغله فیروز د رهبری او مدیریت په برخه کې په هند او بریتانیا کې د ماستری تر کچه زده کړې کړي. د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت ته کاندید سید حسین عالمی بلخی شغله بلخی په دینی زده کړو کې ډاکټورا لري او له دې وړاندې د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ وزیر او د غرز د ولسی جرګې غړی وو. فواید امی وزارت ته کاندید ډاکټر عباس بصیر نوموړی په محیطي مطالعاتو کې ډاکټورا لري. ترانسپورت وزارت ته کاندید فیض الله زکی شغله زکی جیولوژي کې لسانس دی او له دې وړاندې د حق او عدالت ګوند غړی وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کاندید آی سلطان خیری نوموړی په ادبیاتو کې ماستری لري. د حج او وقف وزارت فیض محمد عثماني کاندید دی. د اقتصاد وزارت رحمان اوغلی کاندید دی نوموړی د کابل اوکراین په پولی تخنیک په انتونونو کې لوړې زده کړې لري او له دې وړاندې په ترکیه کې د ازادي راډیو رئیس و. له مخدرماتو سره د مبارزې وزارت فیض الله کاکړ کاندید دی. د کرنې او اوبو لګول وزارت یعقوب حیدری کاندید دی. د غرض د قانون وزارت داوچا سبا سوداګرۍ وزارت سردار محمد رحیمی د اوبو انرژي وزارت محمود سایقل د سرحدونو او قومونو چارو وزارت قمر الدین شینواری د حج او وقف وزارت فیض محمد عثماني د کلیو د پراختیا او بیارغونی وزارت نصیر احمد دورانی د افغانستان د ملي امنیت ریاست رحمت الله نبیل او د افغانستان بانک ریاست لپاره خلیل صدیق کاندیدان دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمون غاګل آزادۍ رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دوشنبه په ورځ د یو دورزنی سفر په مخه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلی، په همدې ورځ د پاکستان له یو شمیر جګپوړو سیاسي چارواکو سره وکتل او پر دوه اړخیزو اړیکو او نور ګڼ شمیر موضوعاتو یې خبرې ورسره وکړې. په پېښور کې د آزادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق پاکستان ته د جان کیری سفر څارلی او دا راپور برابر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې دا محل د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې دی، د دې هیواد له یو شمېر جګپړو چارواکو سره لیدلی او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره ورسره د سیمې پر عمومي وضعیت او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دوشنبه پر ورځ په یو دورزنی سفر پاکستان ته راغی، پر همدې ورځ ناوخته د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل او د دواړو هیوادونو په خپل منځي اړیکو، د تروریزم ضد جګړې او یو لړ نور موضوعاتو یې بحث وکړ. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې جان کیری له نواز شریف سره په لیدنه کې وویل چې تروریزم د پاکستان او امریکا ګډ دښمن دی او د دې له منځه وړلو لپاره به له پاکستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نواز شریف په لیدنه کې امریکا د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مهمه برخه بللې او همداشان شنی د تروریزم پر ضد خپل موقف تکرار کړ او وی ویل چې حکومت یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ملي تګلارې جوړ کړې ده چې له مخې باید پاکستان په خاوره کې ټولو ترهګرو او هر ډول افراطیت ته د پای ټکی کېښودل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر په لومړۍ ورځ په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاجدي سره هم وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو پر پراختیا او یو شمېر نور موضوعات یې خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبرې شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د جانکری په مشرۍ د امریکایي پلاوي د پاکستانی پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو د پراختیا په لړ کې په مختلفو برخو خبرې اترې کړي او د دې خبرو اترو دویم پړاو به د سه شنبې پر ورځ ترسره شي. راپورونه وایي چې د سه شنبې پر ورځ کېدونکو خبرو اترو کې به افغانستان کې د امن او د پاکستان او هند پر ګډه پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ پورستی رامنځته شوي کړکېچ هم خبرې اترې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پاکستان ته راغلی چې د تیر کال د دسمبر په 16مه نیټه پاکستانی طالبانو په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شول. فرانس پریس خبری ایجنسی د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو د سلاکار سرتاجدیس په حواله ویلي چې جان کیری به پاکستان ته د خپل سفر په اوږدو کې په پېښور کې د طالبانو د برید ښکار خونځي دوره هم وکړي. بلخوا د امریکا د سینټ کام قمندان جنرال آسټن هم د دوشنبې په ورځ د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال اهل شریف سره کتلي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې دواړو خواوو په دغه لیدنه کې په دواړو خیز اړیکو او د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر روان وضعیت مفصل بحث کړی دی. د یادونې وړ ده چې جان کیری بنن د پاکستانی پوځ له لوی درستی جنرال اهل شریف سره هم وګوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اکثر اوریدونکو په خپل اس ایم اسونو کې د کابینې د اعلان په اړه خپل نظرونه څرګند کړي. لالا جان الکوزی له کندهار لیکلي، کوم وزیران چې ولسمشر محمد اشرف غنی معرفي کړل نور نو زما ډاډ حاصل شو. حبیب رحمان د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي چې برعکس دا کابینه ائتلافي ده او د دې کابینې ټول وزیران د جنگ سالارانو ویاندویان او د هغو تپل شوي کسان دي، نو دی وایي چې له دې حکومت د څوک تمه نه کوي. صدیق الله د پکتیکا ولایت له برمل ولسوالۍ څخه لیکي، موږ ډیر خوشحاله یو چې ولسمشر اشرف غنی متحده عربی اماراتو ته ولاړ او د طالبانو قومندانانو سره به وویني او په افغانستان کې به سوله راشي. قدر من اوریدونکو، دا تر دې دمه د ازادۍ رادیو د دې سهارنۍ خبری مجله مطالب چې و موریدل، اوس هم په ورستۍ برخه کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو برخه واوري.
د ژوند رنگونه
تاسو اول نمره ته واخلې؟
زما نوم دی فرد الله وسرخی، شرکت زائر وسرخیل دی.
د کوم ځای؟
جلال آباد.
او کابل کې د چی شي دکان لرئ؟
قرطاسیا.
قرطاسیا فروشی، یعنی دغه قلمونه کتابچی دغه شان؟
او هم دغه شان لرو.
ښه، نور څه لرئ؟ دلته خو نور هم ډیر څه ښکاري.
سټیپلر باب دی، رقم رقم د دفترونو، مکتبونو، د پاندنونو، د هر څه همدا سامان د قرطاسیا د پکې ملاویږي.
ګټه شته پکې؟ نشته.
تبین یو سړی چې یو کار کوي او زحمت کوي او سلاس تروړي دی، نه سندس چې ګټه پکې، شکر ګټه پکې شته. د کار خده خده چې حکومت جوړ شي او خدای د اشرف غنی کامیاب لري، د کار روانګي واخص څنګه چې وادي کوي 50% رښتیا وي، ان شاء الله کاروبار به ترقی وکړي.
د انتخاباتو په وخت کې خلکو ډیر سر ټکوي، تاسو چالو؟
زمونږ الحمدلله خو ځکه د مخ کاغذ او قلم کار دی، بوجه خدا څنګه چې بخوا واغس نه ده.
بخوا څنګه و کاروبار مو؟
بخوا هم ډالر سره مستی کوله، اوس نه افغانۍ شته نه کلدار شته.
حتی کلدار نشته؟
حتی کلدار هم نشته.
خود څه فکر کوي ورسته به څنګه شي؟ ځکه وایي ژوند په امید خوړل کیږي کنه.
انشاءالله ښه به شي. څنګه چې غنی څنګه وادي کړي دي، پوه شي که 50% رښتیا وي که 40% رښتیا وي، انشاءالله ښه به شي.
او تاسو په کاروبار هم خامخا اغېز لري؟ دکان تر څنګ بلم کوم کار کوي کنه؟
نام دغه روزګار دی وروره. بس
ښه، درس مرس څنګه ویلې مو دی؟ خلاص کړی مو دی که نیت مو دی ورته؟
دولسم خلاص کړی دی، پوه شي. باقي ماندم دغه کار روبار روزګار دی، پوه شلی
که روزګار نه یي
روزګار وته نیونو، بس اقتصادي مشکلات دي.
څوک در سره شریک هم شته که یوازې؟
نه شکر الحمدلله، خپل ورونه است خپل کاروبار کوم.
ورونه سره خو خیر ته خو ځواني کنه، کله کله د ځوانان ورونه یو بل سره شوخیم کوي، ورته وایي ولا زه کار لرم ته کینه، او هغه وایي نه ته کینه. کله کله مداسي شوخی کوي یو بل سره؟
نه خیر، زمون خو د کوم روزګار شمن کو تجارت کو، زمون د نیکون د خانه پاتې دی. زمون سره میراثی کاروبار دے زمون شکر الحمدللہ سره خپل کار پیجنی خپل وظیفه پیجنی
تو وای چې نور رونم را سره دی کنه نو داسې نه کیږي چې فرزن یو رور دی کینی ته چیرته درس کې کوم پونتون کې داخله واخلی یا چې ته لاړ شي بیا غه کینی داسې
ول نشه کې دی خو وخت ایجابی کې نه زکه چې هغه کومونه جمع ساز دی هغه درسونه وای
او هغه نو دا یوازې تا قربانی ورکړی چې ناستي دولسم باندې
دی ما شکر وباسم ما ورنکه ورسیږي زپدی ما شکر وباسم نور خلک ورسیږي بده ما شکر وباسم